السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته مو ز احمد تکل هرکلای کوم. نن سه شنبه ده د 1408 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 28 نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د جولای له 13 سره برابر ده. د نن خبرونې د نورو ورځو په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د هلمند د ناوې ولسوالۍ له تصفیې وروسته غواړي د دې ولایت نورې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي. قزاقستان او ازبکستان ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د سفر په اهدافو به هم رڼا واچوو. نور موضوعات هم لرو چې وروسته راځي. لومړی خبرونه. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک تجهیز او د بی پیلوټ الوتکو کشفي سیستم د افغان ځواکونو وړتیاوې پیاوړې کړي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د جنوبي افریقا او هند له الف لوبډلو سره د سیالیو په لړۍ کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې. او ایران وایي چې د اټومي موافقې د برخلیک په اړه له امریکا څخه متناقضې نښې نښانې ورته رسېدلې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد د هوایي ځواک تجهیز او د بی پیلوټ الوتکو کشفي سیستم د افغان ځواکونو د محاربوي وړتیا له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دې سیستم د هلمند د ناوې ولسوالۍ په بیرته نیولو کې مهم رول درلود. ښاغلي وزیر زیاته کړه چې پرون افغان هوایي ځواک 15 ځلې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر مورچو حملې وکړې او تر سلو زیاتې حمایوي الوتنې یې کړې دي. د هلمند د ناوې ولسوالۍ د عملیاتو په اړه په همدې خپرونه کې یو راپور هم لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په استانه کې د قزاقستان د ملي امنیت له سلاکار سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر قزاقستان ته له رسېدو سره سم د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار زومکانوف ولادیمیر زینالوویچ سره وکتل.
د ترګرۍ پر وړاندې د مشترکې مبارزې د سولې او ثبات په ټینګښت په ځانګړې توګه له ترګرۍ سره د مبارزې پر لارو چارو دوه اړخیز بحثونه وشول.
قادر شاه دغه راز وویل چې قزاقستاني لوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره ژمنه وکړه چې د دې هیواد چې دا هیواد به په امنیت شورا او نورو نړیوالو ټولنو کې د افغانستان د سولې د بهیر او د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړي. د 19 کلنو د غوراوی جام د سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله له کوربه هیواد سنگاپور سره یوه بله لوبه هم په پام کې لري. د افغانستان، سنگاپور، نیپال او مالیزیا د 19 کلنو لوبډلو د غوراوی جام سیالۍ پرون د افغانستان او مالیزیا په لوبه پیل شوې. افغان لوبډلې په 8 وکټونو او 268 توپونو مالیزیا ته ماتې ورکړه. لبلخوا د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د جنوبي افریقا او هند له الف لوبډلو سره د سیالیو په لړۍ کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ دا بلنه منلې او ټاکل شوې چې د دریو هیوادونو دا یو ورځنۍ سیالۍ د روان جولای د میاشتې په 28 پیل شي. لومړنۍ مسابقه به د افغانستان او هندوستان د الف لوبډلو ترمنځ وي. لازا د رادیو خبرونه اوري. د راپورونو له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سوریې په جنوب کې له اوربند سره چې د روسیې او متحدو ایالاتو په موافقه نافذ شوی مخالفت کړی. اسرائیل وایي دا اوربند به ایران ته دا امکان برابر کړي چې په سوریه کې خپل پوځي حضور نور هم پیاوړی کړي. د اوربند چې د جولای په 9 نیټه موافقه پرې وشوه د سوریې په هغو سیمو کې چې له اسرائیل او اردن سره ګډې پولې لري د کړکیچ د کمولو زونونه رامنځته کړي. د اسرائیلو د هارتس ورځپاڼې د راپور له مخې نتنیاهو مورس په پاریس کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ته وویل چې دای له دې اوربان سره مخالف دی. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې نتنیاهو له دې اوربان سره ځکه مخالفت کړی چې وایي دا موافقه به په سوریه کې د ایران حضور پیاوړی کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي له لویدیځ سره د ایران د اټومي موافقې د برخلیک په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې څخه د ده هیواد ته متناقضې نښې نښانې رسېدلې دي. د راپورونو له مخې وروسته له دې چې ولسمشر ټرمپ کار پیل کړی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې آیا ایران پر اټومي موافقه عمل کړی کنه دوه ځلې د یو راپور خپرولو ته تیاری وښوده، خو په عین حال کې ټرمپ دا یوه غلطه معامله بللې او له دې قبله پر ایران نور بندیزونه لګولی دي. ظریف په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې وویل، موږ ته بیلابیل سیګنالونه را رسیږي او نه پوهیږو چې په څه ډول یې تعبیر کړو. هغه زیاته کړه چې ایران د دې موافقې د عملي کولو په برخه کې جدي دی او د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د خپلو اټومي فعالیتونو محدودولو ته به دوام ورکړي. برتانیا او اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې په خپلو کې همکارۍ ته به دوام ورکړي. دا ژمنه وروسته له هغه وشوه چې دواړو خواوو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د پوره وتلو پر شرطونو رسمي خبرې پیل کړي. د برتانیا د برگزټ یا له اروپایي ټولنې د وتلو د چارو وزیر دیوید دیویس پرون له خپل اروپایي ساری مایکل بارنر سره په بروکسل کې څلور ورځنۍ خبرې پیل کړې، مخکې له دې چې برتانیا د 2019 کال د مارچ په دیرشمه له اروپایي ټولنې څخه یو مخوزي دواړه خواوې د شرطونو د پوره کولو لپاره تر دو کلونو کم وخت لري. لازده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې د راپورونو او مرکو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باورې چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په نورو ناامنه سیمو کې د عملیاتو پلان هم لري. منځنۍ آسیا ته د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د سفر پر اهدافو یوه مرکه لرو.
د جناب اتمر صاحب د سفر هدف دا دی تر څو د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره پر امنیت، سولې او د سولې او امنیت لپاره پر اقتصادي همکاریو باندې بحث وکړي.
په نورو موضوعاتو کې وابورئ چې د پیښور په حیات آباد سیمه کې د ملیشه ځواکونو پر موټر ځانوژونکي برید مرګ ژوبله اړولې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې برتانیا او اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له یو بل سره همکارۍ ته به دوام ورکوي. د دې خبري مجلې تر پایه راسره اوسئ. ستاسو اس ام اسونه لولو او نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د نورو ناامنه سیمو د تصفیه پلان هم لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر دا خبره پرون وروسته له هغه ازادۍ راډیو ته وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو د ناوې ولسوالۍ له شاوخوا 9 میاشتو وروسته بیرته ونیوه. خغلی وزیری له اسمت څاروان سره خبرې کړې چې د خغلی وزیری د څرګندونو جزئیات اسمت څاروان په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه غواړي چې د هلمند له ناوې ولسوالۍ وروسته د دغه ولایت نورې ناامنې سیمې هم تصفیه کړي. افغان امنیتي ځواکونو د شنبې په ورځ د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل، خو د ماینونو د موجودیت له کبله د ولسوالۍ تر مرکزه ورو ورو پرمختګ وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیری په وینا پرون دوشنبه د ناوې ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول د امنیتي ځواکونو لاسته ورغی. د ازادي راډیو ته وویل
مخالفینو ته ډیر تلفات رسیدلی دي. د نیکه مرغه مونږ تلفات نه لرو. کله چې د ناوې ولسوالۍ کله ټول تحقیم شي او هغه تصفیه مکمل اجرا شي، بیز موږ قطعات او جستامونه نور پلان لري چې په نورو سیمو کې چې امنیت کمزور دی یا تهدیدات لوړ دي یا هغه سیمې چې د دښمن په لاس کې دي هغه په تصفیه باندې پیل وکړي، هغه هم د دښمن څخه خلاصي کړي.
ناوې ولسوالۍ د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هغه مهال طالبانو ونیول چې په یو زغرواله نقلیه وسیله کې ایښودل شوي چاودیدونکي مواد د ولسوالۍ په دولتي ودانیو کې وچاودول شول. تیر کال وسلوال طالبان په هلمند کې لاس پر ښکارېدل. څو ولسوالۍ یو په بل پسې ونیولې او افغان امنیتي ځواکونو چې دفاعي حالت درلود یوازې د ولایت مرکز له بشپړ سقوط وساتلی شو. د دفاع وزارت ویان په دې باب چې سږ کال ولې افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي حالت خپل کړی وایي د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او تجهیزات ښه شوي دي.
پروس کال چې موږ په هلمند کې په ښه حالت کې نه وو، زمون قوتونو که څه هم هلمند وساتلو خو دومره قوت چې سکل زمون قوتونه لري پروس کال نه درلوده. سکل یو علت خدا دی چې زمون قوتونه کاملا اکمال شوي دي، د دې عملیاتو لپاره کاملا آمادګي نیولې ده، هغه برخې چې کمزوري وي هغه تقویه شوي دي، او د دې تر څنګ زمونږ هوایي ځواکونه پیاوړي شوي دي، زمونږ د قوتونو سره ښه مرسته کولی شي. او بیا په هلمند کې د بې پیلوټه کشپي الوتکو یو سیستم موږ لرو، هغوی هم ډېره مرسته کړې ده.
جنرال وزیری وایي چې بې پیلوټه الوتکو د دولت د وسلوالو مخالفانو د مورچو په موندلو او کشفي چارو کې اغېزمن رول لوبولی دی. راپورونه وایي چې د هلمند په وروستۍ جګړه کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو په هلمند کې یو شمېر سیمې چې نړیوالو او افغان ځواکونو په ګډه تصفیه کړې وې بیرته ونیولې. اوس د هلمند نوزاد، باغران، دیشو، خانشین، موساکله او سنگین ولسوالۍ لا هم د طالبانو په کنټرول کې دي. خود افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو سیمو د تصفیه اراده لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون استانې ته ورسید او د قزاقستان د ملي امنیت له سلاکار سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد د مبارزې پر لارو چارو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. ټاکل شوې چې ښاغلی اتمر ازبکستان ته هم ولاړ شي. د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د تروریستي ډلو او په تیره د داعش ډلې د فعالیت له پلوه اندېښنې لري، او افغانستان بیا د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه چې یو شمېر اتباع یې په نړیوالو تروریستي ډلو کې برخه لري د همکارۍ غوښتونکی دی. قزاقستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د سفر په اړه اسمت ساروان د ملي امنیت شورا له ویان قادر شاه سره مرکه کړې او لومړی د دې سفر هدف ورڅخه پوښتلی.
د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر یو رسمي سفر په ترڅ کې قزاقستان ته ورسېد. ټاکل شوی د قزاقستان وروسته ښاغلی حنیف اتمر له خپل ورسره لوړ امنیتي پلاوي سره یو ځای ازبکستان ته هم سفر وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اتمر د یو لوړ پوړي امنیتي پلاوي په مشرۍ د قزاقستان پلازمېنې استانې ته ورسېد. هلته د نوموړي هېواد له رتبه مقاماتو سره د امنیت، سولې او اقتصادي همکاریو پر دوام او بهبود د مذاکرات لړۍ پیل کړه. مهمه دا ده چې د جناب اتمر صاحب د سفر هدف دا دی تر څو د منځنۍ آسیا د هېوادونو سره پر امنیت، سولې او د سولې او امنیت لپاره پر اقتصادي همکاریو باندې بحث او خبرې اترې وکړي. د ښاغلي اتمر صاحب د دې سفر هدف هم دا دی تر څو د سیمې هېوادونه یو ځل بیا د ترهګرۍ پر وړاندې پر مشترکې مبارزې خبرو اترو ته راوبولي، او همدارنګه د سیمه ییزې اجماع پر رامنځته کېدو باندې به ټینګار وکوي.
آیا قزاقستان ته د ښاغلي اتمر سفر د قزاقستان د اندېښنو د رفع کولو په ارتباط دی چې هغوی په افغانستان کې د داعش او نورو سختریزو ډلو له درکه لري، او که د دې لپاره ده چې هغوی له افغانستان سره د تروریزم په ځپلو کې مرسته وکړي، او هغوی څه ډول مرسته کولی شي؟
دا مهمه پوښتنه ده. نن ورځ خبرو اترو کې هم د قزاقستان لوري د افغانستان له پلاوي څخه مننه وکړه چې دوی د ترهګرۍ پر وړاندې خصوصا د داعش د فعالیتونو پر وړاندې قاطع او نه تحملیدونکی برخورد کوي، او همدارنګه دوی ته اجازه نه ورکوي تر څو په دې سیمو کې فعالیتونه وکړي. د بېلګې په توګه موږ کې هم د قزاقستان سره نږدې همکاري درلودې، او دوی ته مو د دوی سره مو د دوی ځینې هغه بانديان چې د قزاقي د داعش فعالیتونه درلودل موږ د قزاقستان لوري ته وسپارل، چې دې عمل دوی ډیره زیاته مننه کړې ده افغانستان لوري ته. خپل مهمه دا ده چې دوی دا مهال غواړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لاره کې مشترکه ستراتیژي چې دا د سیمې د هیوادونو لپاره جوړ شي، او په هغه کې د ترهګرۍ پر وړاندې
مشخص تعریف موجود بی د ترهګرۍ پر وړاندې د اطلاعاتو د تبادلې زمینه پرغی کې مساعده وي، او همدارنګه د توریزم پر وړاندې د مشترکو اقداماتو په موخه مشخص تعریفونه موجود وي. به دې ستراتیژۍ څخه د سیمې هیوادونه د سیمو د هیوادونو ملاتړ په موخه د قزاقستان پلاوی ملاتړ.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې منځنۍ آسیا ته د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر اهداف خبرې کولې. قدر منو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه نوری اس نوری ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
د افغانستان په اړه د ترامپ استراتیژي په ساده ژبه داسې ده لکه زاړه شراب په نوي بوتل کې. نېشنل انټرست خبرونې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان امنیتي وضعیت او د هیواد لپاره د امریکا نوي جوړیدونکو استراتیژي ته کتنه کړې ده. د مقالې لیکوال مایکل کوګلمن په پیل کې پر روان دوبي کې د مې د 1.5 نیټې د کابل د ټانکر بم چاودنې نه نیولې تر د څو نور خونړیو حملو یادونه کړې، او لیکي چې یوازې په 30 ورځو کې لږ تر لږه 229 تنه ووژل شول. خو له دغه خونړي وضعیت سره سره د ترامپ اداره په پام کې لري چې 2000 نور سرتیري افغانستان ته ولیږي، او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې خپل ستراتیژي پراخه کړي. کوګلمن لیکي افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پریکړې د خبرونو سرټکي جوړ کړي، خو جوړېدون که استراتیجی لدی هم مهمه ده. که متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې مخ په خرابیدونکو امنیتی وضعیت قابو کړي، د ته اړتیا لري چې له ځواکونو پرته نور زیات څه ترسره کړي. لیکوال افغانستان ته چې یو وخت په کې له 300 زیات امریکایي سرتیري دیرو، د یوازې 300 نور سرتیرو استول چې هغه به وکول شي د هیواد په وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي، د شک په سترګه ګوري. خو له یو لړ څرګندونو وروسته یوه مهم ټکی ته اشاره کوي، او لیکي که د امریکا پوځي ځواکونه د دې ښه چانس ولري چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، نو دغه سخت دریځ باید له خوږ ګوتې ونیسي. په دې معنا هغوی په هغه ځای کې وځپي چې ډیر خوږیږي، او دغه ځای هم پاکستان دی چې مشران یې پکې پټ دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي موضوع د پام اړولې، او لیکي ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ ویل چې په افغانستان کې اوږده جګړه د ملکي تلفاتو ریکارډونه ټینګوي او زیاتوي. ښایي په راتلونکو میاشتو کې شخړې لدې هم پراخې شي، خو په دې نږدې وخت کې د سولې د خبرو هیله نشته. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې 2 زیات شوی، او ویل شوي چې که څه هم کابل کې د وروستیو خونړیو چاودنو له کبله ډیر ملکي وګړي وژل شوي، خو په ولایتونو کې تر اوسه د ولسي وګړو مخ په زیاتېدونکي مرګ ژوبله دوام لري. د ملکي تلفاتو زیاتوالی په 15 ولایتونو کې ثبت شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په خپره شوي رپورټ کې یو بل مهم ټکی دا دی چې په دې موده کې ښځو ته د تلفاتو په شمیر کې په سلو کې 30 زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچي یو ماموتو ویلي، د دغې کرغیړنې جګړې به انسانان پرې کوي، انسان وژنه، ورانی او د کړاوونو دوام له اندازې زیات دی. نوموړی په تیره بیا د دولت له وسلوالو مخالفینو په کلکه غواړي چې له یوې مخې وژنې او له اندازې زیات له چاودېدونکو موادو کار اخیستل سمدستي پای ته ورسوي.
لازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د پېښور په حیاستاباد سیمه کې پرون د پاکستان د ملیشیا ځواک پر موټر یو ځانمرګی برید وشو، چې په نتیجه کې د ملیشیا د یو جګپوړي افسر په ګډون درې سرتیري ووژل شول. چارواکي وایي په دې برید کې د دریو سرتیرو په ګډون و نور کسان هم ټپیان شوي چې د هغو په وینا د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
دا خبر پښتونخوا د مرکز پېښور په حیات آباد سیمه کې د پاکستان د ملیشا ځواک پر یو موټر ځانمرګی برید شوی، چې د چارواکو په خبره دغه ځواک د یو افسر په ګډون لږ تر لږه درې سرتیري وژلي او و کسان یې ټپیان کړي دي. د پېښور ښار د پولیسو یو مشر عمران ملک وایي دا پېښه د دوشنبې په ورځ د حیات آباد په غنران چوک ته څېرمه هغه وخت رامنځته شوه چې د ملیشا ځواک یو ډاټسن موټر له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و چې ځانمرګي بریدګر ورسره خپل موټرسایکل وجنګاوه او چاودنه یې وکړه. د دغه چارواکي په خبره په دغه برید کې د ملیشیا ځواک د یو افسر میجر جمال په ګډون درې پوځیان وژل شوي او و کسان پکې ټپیان دي، چې درې ملیشیا سرتیري او څلور ملکي کسان دي. ښاغلی ملک زیاتوي تر چاودنې وروسته د پېښې ټپیان د حیات آباد روغتون ته وړي. امنیتي مقاماتو د پېښې تحقیقات او پولیسو د پېښې په شاوخوا سیمو کې تلاشي عملیات کړي دي. د غزان مرکی بریدګر خپل موټر سایکل د اف سی سرتیرو له موټر سره جنګولی چې په نتیجه کې د اف سی ځواک یو افسر او یو سرتیری ځای پر ځای وژل شو او درې نور ټپیان شول چې درملنې لپاره روغتون ته وړي دي. حیات آباد د خبر ایجنسۍ له قبایلي سیمې سره پر پوله پرته د پېښور عصري او حساسه سیمه ده چې پر دولتي ودانیو سربیره په کې د پېښور د پولیسو د یو شمېر مشرانو او ګڼ شمېر سیاستوالو کورونه پراته دي. په دغه سیمه کې د ملیشه ځواک پر موټر د ځانمرګې برید تر هغې یو ورځ وروسته شوی چې د پاکستان پوځي مقاماتو له خیبر پختونخوا سره نښتې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې په لرې پرتې سیمې راجکال کې د وسله والو پر ضد د نوو پوځي عملیاتو پیلولو اعلان وکړ. د پوز د ویان په خبره پر اچګل کې دغه عملیات د داعش وسله والې ډلې د اغېز غځېده او له افغانستان څخه پاکستان ته د راوښتو د مخنیوي لپاره پیل کړي دي. په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا پر مرکز پېښور سربیره د بلوچستان په مرکز کوټه او د سند په مرکز کراچۍ کې پر پولیسو او نورو امنیتي سرتیرو بریدونه یو ځل بیا ډېر شوي چې تر دې دمه پکې د پولیسو د جګپوړو افسرانو په ګډون لسګونه پولیس وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وزیر او د خیبر پختونخوا ګورنر په پېښور کې پر ملیشه سرتیرو ځانمرګې برید غندلی او اړوندو ادارو ته یې تحقیقاتو امر ورکړی دی. یاد دې وي چې پاکستاني رسنۍ وایي دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره د خبرو نوی پړاو پرون د دواړو خواوو ترمنځ په بروکسل کې پیل شو. برتانیا او اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې له یو بل سره به همکاري کوي او د خبرې به بریالیتوب ته رسوي. دا موضوع تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د بریتانیا او اروپایي اتحادیې چارواکو له دې اتحادیې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزیت لپاره څلور ورځنۍ خبرې پیل کړې. د بریتانیا د بریکزیت یا له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو د چارو وزیر داوید دافیس له خپل اروپایي ساری مایکل بارنر سره پرون په بروکسل کې د خبرو نوی پړاو پیل کړ. دافیس وویل دواړه خواوې به موافقې ته د رسیدو لپاره همکارۍ ته دوام ورکړي. موږ ته ډېره مهمه ده چې ښه پرمختګ وکړو، خبرې وشي او اختلافات وپیژنو، څو په نتیجه کې له اروپایي اتحادیې سره موافقې ته ورسیږو او ورته والی هم سره ومومو او هغه لا پیاوړی کړو. په دې غونډه کې د اروپایي اتحادیې په استازیتوب مایکل بارنر د بریتانیا له استازي سره په کتنه کې وویل له دې هیواد سره به خبرې په څو مهمو مسئلو دوام وکړي. موږ ته پکار ده چې خپل دریځونه وارزو او پرتله یې کړو چې ښه پرمختګ پکې وکړو. هماغسې چې پوهیږئ زموږ مرکچي ډلې تر اوسه پورې د اتباعو پر حقونو، مالي مسایلو او د دوو خواوو د جلا کېدو پر نورو مسئلو کار کوي. د بریتانیا او اروپایي اتحادیې چارواکو تېره میاشت هم د خبرو د دوام لپاره غیر رسمي غونډه وکړه. اکثره بریتانیاوالو د 2014 میلادي کال د جون په ټول پښتنه کې له اروپایي اتحادیې څخه د خپل هیواد وتلو ته رای ورکړي. د دواړو خواوو خبرې به څه باندې یو کال نور هم دوام وکړي، خو که دواړه خواوې موافقې ته ورسېدل یا ونه رسېدل، بریتانیا باید د 2019 د مارچ په 10 د تل لپاره له اروپایي اتحادیې ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. قدرمن اوریدونکو، را سره وسې د خبرونه په پاتې برخه کې نور په زړه پورې مطالب هم لرو. خدای شیبه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد د هوایي ځواک تجهیز او د بی پیلوټه الوتکو کشفي سیستم د افغان ځواکونو د محاربوي وړتیا له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په استانه کې د قزاقستان د ملي امنیت له سلاکار سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ پر لارو چارو خبرې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سوریې په جنوب لویدیځ کې له اوربان سره چې د روسیه او امریکا په موافقه نافذ شوی مخالفت کړی. اسرائیل ویلي دا اوربان به ایران ته دا امکان برابر کړي چې په سوریه کې خپل پوځي حضور نور هم پیاوړی کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل ل لویدی سره د ایران د اټومي موافقه د برخلیک په اړه د ولس مشر ډونالد ترامپ له ادارې څخه د هیواد ته متناقضې نښې نښانې رسیدلې دي. ښاغلی ظریف په نیویارک کې یو تحقیقاتي مرکز ته د وینا پر مهال وویل، موږ نه پوهیږو چې دا سیګنالونه په څه ډول سره تعبیر کړو. برتانیا او اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې په خپلو کې همکارۍ ته به دوام ورکوي، او د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ لوبډله د 19 کلنو د غوراوي جام د سیالیو په دوام له کوربه هیواد سنگاپور سره یوه بله لوبه په پام کې لري، او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د جنوبي افریقا او هند له الف لوبډلو سره د سیالیو په لړۍ کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې. اوس هم د ژوند رنگونه،
د ژوند رنگونه.
مریم مرخلم د میدان وردګ ولایت څخه.
څنګه د کلی ژوند ډیر خوندار کوي؟ کابل کې چې اوسېږي، کار کوي، دفتر کې.
اصلا قدر ترشتیا وایم او د زړه خبره وکم، کابل یوازې د تعلیم لپاره مې او د کارونو لپاره مې ټاکلی ده. نور هیڅ داسې څه نشته چې زه پکې خوشحاله سم، او هیڅ داسې څه نشته چې زه د کابل کې پاتې سم. داسې لامل د کابل کې د پاتې کېدو په کلي کې له وړکتوب نه سي لویه سوې یم. تر ننه یعنی که څومره سخته ژوند وه، هماغه د غره نه بوټي راوړل، هماغه پټي کې شفتره ریبل، هماغه میوې، هماغه زموږ دا میوه وچو، دا ترکاری باب، دا شان سی وچول، او هماغه د یالین او براول، هماغه تناره کې ور بلول، هماغه پانی را جارو کول او خس راوړل، او هماغه نغره بلول، او ددون او هغه زمال لپاره زدا زمال لپاره دی د خوخیګ می او د کل ژوند یو طبي یو کل ژوند یو ساده ژوند یو پاک ژوند رښتیا ډیر پاک ژوند.
یعنی دا خبرو ټول خبرو سره سره ایتا په نظر خارته د کلی ژوند کې رنگینی ډیره دی، او کلی ژوند ډیر خایسته ده نسبت خارته.
بالکل د کلی ژوند خایسته ده، د کلی ژوند ښکلی ده، د کلی ژوند خوږ ده، او د کلی ژوند کې مونږ کولای شو ډیر یو له بل سره اوسېږو. مثلا زه دلته نسم کولای یا هر څه سره کینه، ما ته سلاړ سم ټول ټولې یو پیتاوي کې کینو. هلته دلته خو ټول ورځ اوس خو دا غره وتلې دي، ټیکنالوژي ده دونه مخته تللې. اما کلی کې داسې ټول ټول سی په پیتاوي باندې په یوه اوجره باندې سره کینی ټول، یا وخت ټولې ګډې لاړ سي، نو دا ډېر خوند لري. یو له بل سره ناسته، یو له بل سره مینه، خبرې کول، مینه دې زیاتېږي، نو ژوند ډېر ښایسته درته ښکارېږي. او بیا طبیعت څومره ښایسته، هوا څومره ښایسته، موسم.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د پیغامونو سیستم یعنی اس ام اس 813 د یوې تخنیکی ارزې له کبله کار نه کوي. له دې کبله زموږ بخښنه ومنئ، خو دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو له پیغامونو.
غلام سخی دغه لرو چې دا وزیران کار نه کوي، نو چې کار دی وکړي چې ملک دی وزي ته ورسي، چې کار به کینی یو وزیران هم بیغم ناسي. رسمي شوی استا څه خبره چې دو رسمي نه دي، دا چې هغه سه موقتی غونډې ناشته ورغول وزیران هم نه دي ټاکلي. دا چې و ټاکنه ملک به جوړ شي، کور کې چې خلک نه کوي، خو چې کور کې خلک نه شاله کور ته جوړ شي، چې وزیران یو کار به شي وګرځي چې کار وشي. دا سرپرستی دی، او دا داد او دا درې کال پوره شو درک نه لګي. څنګه دغه دي چې دا خګوري چې کاروبار نشته، بل نشته، کوم بوجی دو تورکی کار نه کوي، سمخ کی وڑی نه چې غریبانان په کار شي، دغه ته ټول سرګردان نه حاله ګرځي. بس
نو مه هواد ده وړو دغه نو وړو سرپرست وزیران څه کوي؟ دا صحیح د دغه په وزیران راولې کېد نه یو چې کار راته وږي، څه نه دي مصرف کړي. ټول د ټول ولسته پته ده، ټول د افغانستان ولسته معلومه ده، دا خلک دی لری شي پوښل موږ نه غواړو چې دغه پاتې شم. داسې تاوان دغه ټول تاوان بودیجې موږ مصرف کړي، روز مصرف کړي، نو بیا به لار پیدا شي، دا خلک به پوه شي چې دوی دا مصرف کړي دي. دغه ځای منه پیسې مصرف کړي دي، دغه منه نه دي مصرف کړي. موږ دغه کراچي ورانه موږ په دې خبرو پوهیږو پوښلې. او
ازمانم ظاهر الله بالکل مشکلات خلط ډیر زیات پیدا کړي. او پتم غوښتنه دا چې زر تر زر دا وزیران بالکل بدل کړي، خپل مطلب نوی وزیران معرفي کړي پارلمان ته، اور تر لاسه کو مطلب دا سر پراستان بیخی ختم کړ دا مشکلات پیدا کړی بیخی څوک بس مطلب نه سم کار نه کپوش او حکومت هم مطلب بیخی بیچ جدی ونی سی دا خبرو مطلب خیر څه بس پټه بولار دی خ کار نه تر کې سر پرست مطلب څوک پختنه نه تر کې دا اول کار بیخی هیڅ پد نه لګی چې مطلب نه
ستاسو لپاره پیغامونه سره قدر